مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو دې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې د ولسي جرګې د مشر د انتخاب پر سر د روانې لانجې له جزئیاتو مو خبرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې تمه د امریکایي چارواکي په روانه اونۍ کې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو نیوز پروګرامونه هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
پاس تر کې د څو مهمو خبرونو سره چې د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. او د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته نوی ګواښ کړی او ویلي دی چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای وي. دا خبرونه تفصیل. د هلمند چارواکي تاییدوي چې د دې ولایت په ګریش کولسوالۍ کې د بمبارۍ په نتیجه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. دا پیښه د ګریش کولسوالۍ په زمبولي سیمه کې شوې ده. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه تحقیقات پیل شوي دي.
په ډېره خوشحالۍ سره یادونه کوو چې د ګریش کولسوالۍ په زمبولي استقامت باندې اته نفره ملکي کسان ټپیان شوي دي په یوه پیښه کې، او درې تنه نور هم شهیدان شوي دي. هغوی روغتون ته را انتقال شوي دي. د دې پیښې په هکله باندې چې د معلومه سي چې د کوم لوري څخه رامنځته شوې ده او څه ډول پیښه ده، په دې هکله باندې فعلاً څېړنې روانې دي. تر څو مشخصه معلومه سي، انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک شي.
تر دې وړاندې د ګریش کولسوالۍ اوسېدونکي چې ټپیانې د لشکرګاه ایمرجنسي روغتون ته انتقال کړي، ازادي راډیو ته ویلي چې تېره شپه یې کلي ته نږدې پر کورونو چاپې وهل سوي او بیا بمبارد سوی دی. د دغو خلکو په وینا د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل سوي او 10 نور ټپیان دي، خو چارواکي د تلفاتو ارقام لږ ښيي. د کابل د اوومي امنیتي سیمې اړوند دوغاباد کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د کابل د امنیت قمانداني د رسنیو مسؤل بصیر مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تېر ماښام 10 مهال سوی چې د پوستې منصوبین په روژه ماتي او لمانځه بوخت ول. دی وی دا چې طالبان ول کنه تر اوسه معلومه نه ده، خو د راغلو راپورونو له مخې د برید کوونکو دوه تنه وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. د شغلی مجاهد په خبره افغان امنیتي ځواکونو د دې پوستې په شاوخوا سیمو کې تلاشي او کشفي فعالیتونه ترسره کړي او سیمه تر امنیتي پوشش لاندې ده. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست پر سر د یادې جرګې د غړو مخالفتونه نن درې ورځې ته غځېدلې دي. د ولسي جرګې د ریاست لپاره د پروان د خلکو استازي میر رحمان رحماني او د خوست د خلکو استازي کمال ناصر اصولي د شنبې په ورځ سیالي وکړه. میر رحمان رحماني ګټونکی اعلان سو، خو کمال ناصر اصولي او یوه ډله نورو وکیلانو اعتراض وکړ چې هغه له معیاره یوه رایه کمه وړې او باید انتخابات بل پړاو ته ولاړ سي. د لانجې د هواري لپاره د دواړو لورو او منځګړو وکیلانو له ډلې یو کمیسیون جوړ سو چې هڅو یې نتیجه ورنه کړه. د ولسي جرګې ولسمه تقنیني دوره د سور پشپژمه د ولسمشر اشرف غني لخوا پرانستل سوه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یونما وایي فساد لا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګېدو پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. د یونما په وینا فساد په افغانستان کې د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی او لا ډېرو جرمونو ته یې لار هواره کړې ده. د یونما دفتر د فساد پر وړاندې په خپل دریم راپور کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامي چې یو موته له قبله لیکلی چې وایي د فساد پر وړاندې مبارزه لا هم په افغانستان کې د یو اساسي ضرورت په توګه پاتې ده. ښاغلی یو موته دغه راز ویلي، تر ټولو مهمه دا ده چې فساد د افغانستان د سولې لیدلوری ګواښي، هغه سولې چې باید د امانت او عدالت پر اساس ولاړه وي. زموږ غلا زده راډیو لري. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته یو نوی ګواښ کړی او ویلي دي چې یوه جګړه به د ایران اسلامي جمهوریت رسمي پای وي. د ولسمشر ترامپ نننی ګواښ داسې مهال سوی چې د امریکا عمده متحد سعودي عربستان خبرداری ورکړی چې چمتو دی په ټول قوت سره د تهران هغو اقداماتو ته ځواب ووایي چې ریاض یې پارونکي بولي. د واشنګټن او ریاض دا څرګندونې داسې مهال سوی چې د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا ډېره سوې ده او ورسره د دوی ترمنځ د پوځي جګړې په اړه اندېښنې راپورته سوي دي. واشنگتن په دې وروستیو کې په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوځي حضور ډېر کړی دی او په سیمه کې د ایران د ګواښ خبره کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي چې دوی جګړه نه غواړي. د مې پر 19 په بغداد کې د امریکا سفارت ته څیرمه یو راکټ ولګېدی چې زیان یې نه درلود. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. او ولادیمیر زیلنسکی نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه د لوړې پر ځای کېدو وروسته سمدستي د دغه هیواد د پارلمان د اتمې دورې د منحلېدو اعلان وکړ. ښاغلی زیلنسکی دغه راز د لوړې په مراسمو کې د یو شمېر لوړپوړو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي د دغو چارواکو د لرې کېدو او د څو کلیدي لایحو د تصویبولو لپاره دوه میاشتې وخت وټاکه، هغه موده چې د اوکراین په اساسي قانون کې راغلې ده. نوی وایي زه ستاسو څخه غواړم چې د اوکراین د امنیت ادارې مشر لوی ترنوال او دفاع وزیر له دندو ګوښه کړئ. دا ټول هغه څه نه دي چې تاسو یې کوئ، خو د کار د پیل لپاره به کافي وي. تاسو باید په دوو میاشتو کې دا کار وکړئ. ولسمشر زیلنسکی دغه ورځ د پارلمان د اتمې دورې د منحلېدو د خبرې تر څنګ د بیړني پارلماني انتخاباتو دقیق وخت په اړه څه ونه ویل. پخوانی کمیډین 23 کلن زیلنسکی تیره میاشت د پخواني ولسمشر پیترو پروشینکو په وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټون کوي سو. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خپرونه کې به واورئ چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه لا هم روانه ده. په جرګه کې وروستي جریانات څه دي په دې اړه به درته وایو، او په ولسي جرګه کې روانه لانجه به له حقوقي پلوه وڅېړو.
که چېرې موضوع غواړي چې ډېره اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې دومره کسان ستاسو په دې پوهېږي چې پرېکړه د حاضر غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخاباتو ته ځي اعتبار ورنه شي.
په نورو موضوعاتو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په خپل نوي راپور کې ویلي چې له اصلاحاتو سره فساد له هم د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو یو ځل بیا بمباري کړې، خو دا ځل یې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې.
بله چپه پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان په حالت کې کوپر پر سروی باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو عجزیه په شهادت ورسول.
په سیمه ایزو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوې امریکایي چارواکي د روانې اونۍ په پای کې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ځواک د پیاوړي کولو په اړه کانګرس ته معلومات ورکړي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ ځانګړي اونیز پروګرامونه واورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، دا د تاسو رابولم د دې خبرونه د لومړی موضوع اوریدو ته. په ولسي جرګه کې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېمې ورځې لپاره لا هم روانه وه. نن په جرګه کې د نارامیو په ترڅ کې د یو شمېر امنیتي کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی. همداراز ویل کېږي چې هغه کمیسیون لغوه شوی چې پرون د دې لانجې د حل لپاره موظف شوی و، او د راپورونو له مخې یو نوی کمیسیون باندې هم موافقه شوې ده. په دې اړه نور جزئیات همدا شېبه له اکرام الله اکرام د ازادۍ راډیو له خبریال نه اورو چې د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره دی. اکرام صاحب،
ډېره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ولسي جرګې د ریاست پر سر د ریاست د څوکۍ پر سر باندې د رامنځته شوې شخړې چې لا هم روانه ده، د ولسي جرګې غړو نن پریکړه کړې چې دغه شخړې د حل په هدف باندې یو وار بیا پلاوی ټاکلی دی. د ولسي جرګې مغړي چینی د ولسی جرګې په انګړ کې رسنیو ته ویلي چې د ولسی جرګې لغړو 15 نفری پلاوی ټاکل شوی تر څو د ولسی جرګې په آرشیف کې د شنبه د ورځې انتخابات وګوري او لاغه نوروسته بیا راشي په د جرګې په تالار کې خپل اغه موندنې یا خپل څېړنې له وکیلانو سره شریکي کړي.
دغه د بد حرکت دی، د موزر حرکت دی، د دې مخنیوي لپاره چې حق اقدار ته وسپارل شي 15 پلاوی وټاکل شو چې هغه آرشیف وګوري، هغه زاړه آرشیفونه وګوري، آرشیف هم وګوري او غلط او باطل رای د ټول یو د بل څخه جدا کړي او تالار ته راشي او تالار ته خپل دغه ورکړي، راپور ورکړي او اصل حق حقدار ته ورسیږي.
تکل سب لکه څنګه چې تاسو ویل دغه لانجه د روانې اونۍ د شنبه په ورځ باندې ورسته لاغې پایل شو چې د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ لپاره د میر رحمان رحماني او کمال نصر اصولي ترمنځ انتخابات وشول. دغه انتخابات په جنجالي ډول باندې پای ته ورسید. په انتخاباتو کې میر رحمان رحماني اصولي 30 او کمال نصر اصولي 55 رای وګټلې. که څه هم د جرګې موقت رئیس د ښاغلي رحماني په حق کې پرې وکړه او دای غټون کې اعلان خو خاغلی اصولي او ځین نور وکیلانو اعتراض وکړ. د اعتراض لا هم جریان لري. دوی وویل چې یو سل درویش رای د ټولو 200 حاضر وکیلانو 50 جمع یو رای نه پوره کوي، نو باید د نورو کاندیدانو ترمنځ بل پړاو انتخابات تر سره شي. دغه نن چې کوم پلاوی ټاکل شوی دی، میرویس یاسین شمیر 15 تنه خي، خو یو شمیر نور وکیلان به دغه پلاوی د غړو شمیر آن 20 تنه خي. دغه جرګی غړي میر احمد افضلی پرسنیو ته ویلي چې د پلاوی د غړو شمیر 20 تنه دی او په دې 20 تنو کې 10 تنه نوې ټاکل شوی دی او 10 هغه پخوانی غړي دي چې 13 ورځ ټاکل شوی وو.
بالای تو موضوع کار بکنن، یک رأی که از رحمانی صاحب است و او از طرف رئیس موقت مجلس رأی باطل اعلان شده، در حالی که رأی باطل نیست آرشیف را ببینن و باطلیت یا ابطال او رأی بالایش تصمیم میگیرن. بحث دوم هم در مورد ازی است که در مورد نصاب است که یک تعداد از وکیل صاحبان نصاب 247 میگن و مطابق اصول وظایف داخلی 244 برگه رأی دهی از صندوق ها بیرون شدن.
بل مسله تکل صاحب، نن په جرګه کې ځینې راپورونه دا موجود چې د وکیلانو په ټیل ماټیل کې 15 تن امنیتي ساتونکو هم د ولسی جرګې ټپیان شوي. سهار د ولسی جرګې د تالار دروازه د وکیلانو پر مخ باندې تړل شوي او دوی نه پرې خودل کېدل تر څو د ولسی جرګې تالار ته نه وځي. دلیل دا په ګوته شوی چې تر څو د وکیلانو ترمنځ فزیکی شخړه رامنځته نشي. د نننی پلاوی د ټاکلو اړه باندې د ولسی جرګې او بل غړي ګل رحمان همدرد وویل چې دغه ټاکل شوی پلاوی چې د پریکړې حق نه لري، یوازې به زی هغه آرشیف به ګوري، په آرشیف کې به د شنبه د ورځې انتخابات ګوري او خپل هغه موندنې او څېړنې به یوازې د جرګې له غړو سره په تالار کې شریکي او د هغې نه وروسته به د تالار غړي پریکړه کوي. د تازه د په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې وکیلان په خپلو کې د دغه شخړې حل راونه باسي، نو قانوني بنسټونه آماده دي چې په دې برخه کې منځګړیتوب وکړي. او تکل سب تاسو وړاندې ورته اشاره وکړه چې 13 ورځې دغه لانجې د حل لپاره یو 15 کسیز پلاوی ټاکل شوی او خو نن سهار د ولسی جرګې غړي نادر خان کټوازی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پلاوی خبرو کوم نتیجه نه دا ورکړي او پلاوی هم لغوه شوی دی. نو اوس دغه 20 کسیز یا هم 15 کسیز پلاوی چې دوی په خبرو باندې اخته دي او د آرشیف په لیدلو باندې په څېړنه باندې اخته دي، دا چې فایل به سره وځي وروسته به اوریدونکو سره شریکو. بلې تکل
ډېره زیاته مننه اکرام صاحب. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې په ولسی جرګه کې د روانې لانجې په اړه جزئیات راکول. په ولسی جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه د رایو پر څرنګوالي ده چې رای په باطلې هغه درې رای چې باطلې حساب شي او کاغه د یو کاندید په ګټه حساب شي، یعنی دا یو حقوقي لانجه هلته رامنځته شوې ده. د همدې قضیه پر حقوقي اړخ نشي به مخکې د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن له رئیس اجمل هوډمن سره مرکه وکړه او د دې مسلې هغه حقوقي اړخونه او د دې لانجې د حل پر لارو چارو په اړه مې ترې وپوښتل. ښاغلي هوډمن د مرکې په پیل کې لومړی دې پوښتنې ته ځواب وویل چې د دې لانجې هغه اصلي جرړې او عوامل چیرته او په څه کې وو؟
د اساسي قانون مخې د ولسي جرګې د پریکړو برخه کې له هر څه مخکې نصاب مهم دی. نصاب د ټولو غړو په اکثریت سره بشپړېږي او کله چې پریکړه کېږي یوه پریکړه هغه وخت نیول سوې بلل کېږي یا مشروعیت لري چې د حاضرو غړو اکثریت رایه واخلي. په دې اساس باندې د ولسي جرګې د مشرتابه لپاره چې کوم انتخابات وشول هلته د هغو ارقامو له مخې نه چې د ولسي جرګې موقت رئیس اعلان کړل دغه ارقامو له مخې نه د رایو د نصاب هغه کوم لازم حق چې د 50 جمعیه او اکثریت تکمیل کړي هیڅ کاندید په دې ونه توانېده چې وشي کولی هغه رایه خپلې کړي. په دې اساس باندې ظاهرا د څه چې اعلان سره د ولسي جرګې د موقت رئیس لخوا نه په لومړیو شېبو کې دغه انتخابات هم به نتیجه پاتې شول. بس وروسته بیا پکې نور اختلافات راغلل، نور مسایل راغلل، هغه متاسفانه ډېر حقوقي زاویې نه وه.
بله هورمن صاحب، د ولسی جرګې د کورنیو وظایف او اصول چې وګورئ پکې کې په یو اویایمه ماده کې لیکلي دي چې د قانون د حکمونو له مخې د یوې موضوع تصویب د حاضرو غړو اکثریت په اساس کېږي. په یو بل ځای کې دا یادونه هم شوې چې د ورکړل شویو رایو اکثریت د رئیس په مسله کې کوم یو سید په جرګه کې د حاضرو غړو د رایو 50 جمعیاو او که د ورکړل شویو رایو 50 جمعیاو
زما خپل برداشت مې د قانون له متن نه همدا ده چې کله چې د ولسي جرګې غړی د ولسي جرګې د تعداد په منځ کې ناست دی او هر څه اوري او ګوري هغه په غونډه کې حاضر بلل کېږي او د دې حضور د هغه د لازمو رایو حد څه دی هغه هم د حاضرو غړو له مخې نه محاسبه کېږي، نه د صندوق کې د اچول شوو رایو. ځکه حضور مهم دی. هر وکیل دا حق لري چې د هېڅ کاندید طرفداري ونه کړي او خپله رایه ممتنې توګه باندې وکاروي. نو ممکن دغه درې کسانو په جرګه کې دوی حاضر وه،
یعنی تاسو وایئ چې رایه نه ورکول هم د ممتنې رایې په حساب باندې شمیرل کېږي؟
بله، دا هم د اعتراض یو ډول دی. یو څوک ځي د رایې پاڼه اخلي او په صندوق کې سپینه اچوي یا مثلا خرابوي صندوق کې اچوي چې نتیجه پرې مرتبه نه شي، او یو څوک معترض دی هغه وایي چې په دغسې وضعیت کې چې رایې خرڅېږي ځکه په خپلو کاندیدانو دغه د ولسي جرګې د ریاست کاندید او ډېرو وکیلانو او ډېرو رسنیو دغه مسله راپورته کړله چې رایې باندې پیسې هم ورکول شوي دي. په دغسې حالت کې ډېر لوی احتمال همدا دی چې دغه درې کسانو اعتراض په دې حد کې وه چې هغوی اصلا په انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې، هغوی حاضر وو هلته.
اوس ستاسو په نظر دا مسله څنګه حل کېدای شي؟
یو موضوع ډېر واضح ده، هغه دا ده چې اساسي قانون حکم کوي چې پریکړه د حاضرو غړو په اکثریت باندې کېږي. د موجودو اسنادو له مخې نه حاضر غړي 240 کسان وو، نو هیڅ کاندید ونه شو کولای چې د 240 رایو اکثریت وي. او دلته غواړم هغه موضوع بیا ده کوم ستاسو مخکې د داخلي وظایفو د اصولو ته اشاره وکړه. د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی. د اساسي قانون حکم دا دی چې د حاضرو غړو اکثریت په دې اساس باندې چا هیڅ کاندید ونه شو کولای چې اکثریت رایه لاسته راوړي، بنان په دې انتخابات باندې نتیجه جوړه نه شوله. که چېرې د هغه په تصفیه او د هغه په تطبیق کې کومه ستونزه وي، کولای شي چې د قانون په تطبیق باندې د نظارت او د قانون د تفسیر ارګانونو نه معلومات واخیستل شي، او که چېرې موضوع غواړي چې بېده اوږده نه شي، زه فکر کوم چې خپله ولسي جرګه کې هم دومره کسان شته چې په دې پوهېږي چې پریکړه د حاضرو غړو په اکثریت کېږي او دغه انتخابات ته دوی اعتبار ورنه کړي. بل الله مستقبل دی چې له سره اوسي، ځکه دلته د ولسي جرګې آینده هم مطرح ده. ډېرو کسانو په دې انتخاباتو کې مخالفت وکړ، اوس دغه رئیس که چېرې را هم شي او بیا د ولسي جرګې د غونډو په اداره کولو په رهبرۍ کې به دی له ستونزو سره مخامخ وي. یعنې دغه د جرګې د مدیریت لپاره هم خیانت جان لري چې د اوسنی کسان نه یوې راسي رئیس.
د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس د حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمن ول ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، اوس هم په هلمند کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه جزئیات درکو. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکی کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي چې د خپلو کورنیو غړي ټپیان شوي دي، د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون کې د ازادۍ راډیو له خبریال الیاس دایي سره خبرې کړې دي. د ولی ویاند عمر ځواک پیښه تاییدوي، خو دا چې د چا لخوا دا پیښه شوې ده او څنګه رامنځته شوې ده څه نه وایي. الیاس دایي له یو شمیر دغو اوسیدونکو سره خبرې هم کړې دي.
د لشکرګاه ښار د ایمرجنسی روغتون مخې ته یو شمیر کسان د خپلو کورنیو د ټپیانو د حوال د اخیستلو لپاره منتظر دي. یاد کسان چې د نارسراج ولسوالۍ د زنبولي څخه راغلي دي وایي تېره شپه افغان او بهرنیو ځواکونو د دوی کورونو ته څیرمه چاپه وهرېده او د عملیاتو په وروستیو شیبو کې پر ملکي کورونو هوایي بمبار کړی دی. د زنبولي اوسیدونکي وایي په وژل سو او ټپیانو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د پاخو عمر کسان هم شامل دي.
زما نوم جانان دی. چاپیا پالات کې نو بارا خو وخت ډېر تېر شوی، لږ تېر شوی. بالا چاپه پورته کېدو وه چې دغه طالبان ټکان پر وکړل. په ټکان پالات کې د کوپارو پر سروی باندې بمبار وکړ چې مؤمنان وو، عجزې په شهادت ورسول. ټکان هم لرو اوس الان زموږ خپل کور ده. درې کس دوه کس شهیدان لرم او څلور زخمیان لرم.
نوم یې محمد ابراهیم دی. دغه سهار مال اوس نت ملي چې زما جت تاسو په کار سربېره پراته وه بالا تیاری چې کوم راخطا کې په وسرای کې وم چې په شیرا دې نه پسرای کې وم. هغه خو بعد هغه خلکو پوهېد چې منه درکې ټاکې پر شیدا بمبار کنه ګل شپاره باندې ګرځېدلې موږ ولاکې څراغ لا وځلې ګرځېدې تر ساره په دې تیاری ګرځېدلې موږ دې دې خو موږ څراغ لا نه دی وځل پښلمې مو سم دم موتي هغه تیاری ګرځېدلې موږ خیر درته د اخیری کې کتاب بمبار شو کې چا ول درکې ټاکې پر وته.
تر اوسه لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته لس ټپیان راوړل شوي دي چې د معلوماتو له مخې یوې ښځې پکې د ژورو ټپونو له امله د عملیاتو پر مهال صبر کړی دی. که څه هم چارواکي درې تنه ښیي، خو د سیمې خلک وایي پنځه نفره ملکي کسان چې ماشومان او ښځې پکې شامل دي په یاد پیښ کې وژل شوي دي. د دې روغتون یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل د دوشنبې د شپې د پیښو په ټپیانو کې ماشومان او ښځې ډېرې دي، خو روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. دا یوازې د جنان او محمد ابراهیم کورنۍ نه دي چې تېره شپه د یوې چاپې پر مهال مرګ ژوبله لیدلې ده. د ایمرجنسی روغتون مخې ته یو بل ولاړ سپین ږیری محمد عیسی وایي وړمه شپه د نارسراج ولسوالۍ همدې سیمې ته څیرمه د کلی ګاز په نوم کلي کې د بهرنیو افغان ځواکونو د ورته چاپې او هوایي بمبار له امله د دوی د کورنۍ ځینې غړي چې د غنمو پلو او ریبلو بخت ول مړه او ژوبل شول.
وړمه شپه وجېده لشان مې لو کاوه چې لږ کوه سامان تیار بمبار باندې وکړي چې بمبار باندې وکړي پیدا را یې سول وجېده سامان ټک ټک یې وشتل دوه نه وشتل دې ته سول ورته شي ځان سول نور هم د کور یو کور ته څلور نفر واجب دي نو شي ځان سول د بل 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 کور سره
ټول څو نفر شي ځان فوټو کړه
ولا شاله کا ته نور مال می ځخپل شي ځان مراړو دلته وایي دوه دل ته کې څلور مال ته پټ کړو
په دې وروستیو کې د هوایي بمبارو او جګړو ترڅنګ د سړک د غاړې د ماینونو له امله د ملکي کسانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د هلمند والي ویاند عمر ځواک تاییدوي چې د نارسراج په زنبولي کې یوه پیښه کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو معلومه نه ده چې څنګه او د چا لخوا رامنځته شوې ده.
په ډېره خواشینۍ سره یادونه کوو چې د کرشک ولسوالۍ په زنبولي استقامت باندې اته نفره ملکي کسان ټپیان شوي دي په یوه پیښه کې، او درې تنه نور هم شهیدان شوي دي. هغوی روغتون ته را انتقال شوي دي. د دې اکل باندې فعلاً څېړنې روانې دي تر څو مشخصه معلومه سي. انشاءالله بیا به ستاسو سره معلومات شریک سي.
په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي د روژې په تیرو لسو ورځو کې 216 اتیا ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې له دې جملې 116 وژل شوي او 180 نور ټپیان شوي دي. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
د ازادۍ راډیو نه د راپورونو دوام ته پام وکړئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې وایي چې د پالیسۍ او قانون په برخو کې له اصلاحاتو سره سره لا هم فساد د افغانستان د سولې په لاره کې یو اساسي خنډ دی. په افغانستان کې د یوناما د دفتر استازي خبریالانو ته ویلي چې حکومت باید له فساد سره د مبارزې په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. د موضوع تفصیل له کابله د ازادۍ راډیو د خبریالې ناجیې ساپۍ په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت له فساد سره د کلکې مبارزې هوډ کړی، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یونما په خپل نوي راپور کې ویلي، فساد په حکومتي ادارو کې د خلکو باور له منځه وړی او د سولې پر وړاندې اساسي خنډ ګرځېدلی. په افغانستان کې د یونما دفتر استازی رومانا شواګر د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره پرله پسې هڅو او تمرکز ته اړتیا ده.
په رښتینې ډول د فساد پر وړاندې مبارزه د افغانستان لپاره یوه اساسي اړتیا ده. ملګري ملتونه له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د پرمختګ هرکلی کوي، خو ټول افغان بنسټونه او د ټولنې هره برخه باید هڅې وکړي چې په افغانستان کې رښتینولي، روڼتیا او حساب ورکول پراخ شي.
د فساد پر وړاندې د مبارزې په اړه د یونما په دغه رپورټ کې سپارښتنه شوې چې فساد په دوامدار ډول په افغانستان کې د ژوند په ټولو اړخونو اغیز کړی، حکومتي ادارو د خلکو باور له منځه وړی او دغه هیواد ته د سولې او هوساینې راوړلو پر وړاندې خنډ جوړ کړی. د یونما په دغه رپورټ کې هم دا شان ویل شوی، فساد د قانون حاکمیت کمزوری کوي او د لا زیاتو جرمونو لپاره لار هواروي. دا رپورټ ګڼې سپارښتنې وړاندې کوي او ښیي چې د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت روانو هڅو تر اوسه د ډیرو افغانانو په ژوند اغیز نه دی کړی. په رپورټ کې یوه مهمه سپارښتنه د افغانستان لپاره د فساد په برخه کې د اوږدې مودې ستراتیژي رامنځته کول یاد شوي چې په اساس د اصلاحاتو پخوانۍ هڅې او لاسته راوړنې دوام ومومي او له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو مخ پر زیاتېدونکې لیوالتیا پیاوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې افغان حکومت ویلي چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له جوړېدو تر دې دمه د لوړ رتبه دولتي مامورینو په ګډون 212 تنه په مجازات محکوم شوي. تر دې وړاندې د داوی ګروپ رئیس عبدالغفار داوی، د ترانسپورټ وزارت خانی مرستیالان، د سرخی پله د زندان مسؤول، د یو شمیر امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر عبدالرزاق وحیدی د درنو جرمونو او اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز له لورې په سزا محکوم شوي. خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وایي حکومت باید د هغو فاسدو کسانو پر ضد چې د لوړو سیاسي څوکیو له ملاتړه برخمن دي اقدام وکړي.
په یو بل موضوع کې واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د منځنۍ آسیا او د سیمې او نړۍ د ګډو همکاریو په غونډو کې د طالبانو سره د سولې د هڅو په ګډون پر ډیرو موضوعاتو کې ښه پرمختګ ترلاسه کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان خبریالانو ته ویلي، په دې ناستو کې د جاپان په ګډون د منځنۍ آسیا د هیوادونو استازو موافقه وکړه چې د هر اړخیزو ګډو همکاریو د تصمیم عملي کولو ته یو جامع پروګرام جوړ کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د سیمې او نړۍ د ګډو همکاریو په ناستو کې هوکړه شوې چې د افغانستان او طالبانو ترمنځ مذاکرات باید د افغان حکومت په ملکیت پر مخ یوړل شي او د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې ته یو جامع او عملي پلان جوړ شي. په دغه ناستو کې چې د تیرې پنجشنبې او جمعې په ورځ د تاجکستان د دوشنبې په ښار کې جوړې شوې وې، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی پکې ګډون کړی و. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی د دوشنبې په ورځ په دې اړه په کابل کې خبریالانو ته وویل،
در نشست همکاری های منطقه‌ای و بین المللی در امر مبارزه با
سیمه‌ایز و نړیوالو همکاریو په ناسته کې د تروریزم او سازمان شو جرایم په بحثونو کې ټینګار وشو چې تروریزم د نور د خو بد په نامه تفکیک نشي او د یوې نوې سیمه‌ایز جامع کړنلارې په جوړولو سره دی د هر ډول تروریزم پر وړاندې ګډه مبارزه وشي.
مبارزه با تروریزم تاکید شوه.
خاغلی احمدی وویل، په دغه ناسته کې د جاپان استازی ژمنه وکړه چې په دغو ټولو مواردو کې به له افغانستان سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم وویل، د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ ناسته کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ په ګډو اقتصادي همکاریو رغنده بحثونه ترسره ومنل شوه چې دغه همکاري د سیمې د هیوادونو له اقتصادي ودې، د سوداګرۍ د پراختیا او له سولې او ثبات سره مرسته کولی شي. د نوموړي په خبره په دغه دواړو ناستو کې ویل شوي چې له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت ګډون یو مهم اصل دی. خاغلی احمدی دا هم وویل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له تاجکستاني چارواکو سره دې هوکړه ته هم رسېدلی چې د تاجکستان له زندانونو نه دی افغان بندیان افغانستان ته ولېږدول شي.
آقای رحمان پذیرو که تا 80 تن از زندانیان
هم دوبل خاغلی رحمان و منال چه اتیا افغان زندانیان ده افغانستان تا انتقال شی مونگ ده تاجکستان پا محابسو که یو سلو سلو رویا افغان بندیان لرو چه دوسیه بشپدی شی و پا پام که ده چه هواد تا ولیک دول شی
خال داده میشم
د بهرنیو چارو وزارت د مسؤلینو د معلوماتو له مخې په دغو ناستو کې د تاجکستان ولسمشر امام علی رحمان یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو کوربتوب ته چمتو دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.